درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زیست متصاروان هرکلی کوم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت سرچینې وایي چې پاکستانی مرکچیان بیرته له دوی سره د خبرو بهیر ته راستانه شوي دي. د استانبول مذاکراتو خبرو د طالبانو ډیپلوماټیکو سرچینو ازادي راډیو ته وویل د پاکستان مرکچی پلاوی چې پاکستان ته روان شوی وو بیرته خبرو ته راګرځول شوی او نن پنځشنبه بیا خبری پیل شي. په عین حال کې رویټرز خبري اژانس د خپلو سرچینو له قبل خبر ورکړی چې د دواړو لورو ترمنځ خبری پیل شي. سرچینو رویټرز ته همداراز ویلي چې د دواړو هیوادونو مرکچی پلاوی اوس مهال په استانبول کې دي. د پاکستان د بندونو چارو وزارت تر اوسه پوری په دې اړه رسمنځنه دی ویلي. پرون له دې مخکې پاکستانی چارواکو ویلي و چې د استانبول خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې او وروسته د ملګرو ملتونو د سرمشي ویندوی سټیفن دوچاریک په یو خبري غونډه کې د دې خبرو د ناکامۍ په اړه اندیښنه وښوده. د پاکستان پوز د پاکستانی طالبانو د یو مهم قومندان د وشلو خبر ورکړ. د پوز مطبوعاتي څنګه نن په یو خبر پانه کې ویلي چې د قاری امجد پنوم د پاکستانی طالبانو د قومندان په باجوړ کې وشل شوی دی. خبر پانه زیاتوي چې قاری امجد او درې نور وسلوال د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ننوتو په محل پناه شوې دي. د پوز د خبر پانه لمخې قاری امجد د پاکستانی طالبانو د تحریک ټي ټي پي د مشر نور ولی مسجد مرسیال او د ډلې د مشرتابه شورا غړی وو. په بیان کې همداراز راغلی چې نوموړي په یو شمېر وسلوالو حملو کې لاس درلود. جرمنی د دریم ځل لپاره یو ډله افغانان په دې هیواد کې د استوګنې لپاره ومنل. د جرمنی خبري اژانس راپور ورکوي چې دا ډله افغانان په یو تجارتي الوتکه کې له پاکستان روان شوي او د ترکیې په استانبول ښار کې له یوې وقفې وروسته به خپل منزل ته ورسیږي. جرمنی په تیره می میاشت کې د کډوالو د منلو پروګرام وزنداوه، خو دوه ځلې مخکې هم هغه افغانان په خپل خوره کې منل دي چې وایي په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. دا افغانان لمړی هانور شارته او له هغه ځایه د جرمنی نورو شارونو ته استول شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ سره د کتنې په مهال وویل چین په پام کې لري چې له متحدو ایالاتونو څخه تیل او ګاز وپیری. ترامپ پر خپل ټولنیزه شبکه ټروت سوشل کې لیکلي دي چې چین له امریکا څخه د انرژي د پیرلو بهیر پیل کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې له الاسکا ایالت څخه چین ته د انرژي د پیرلو له درکه به امریکا خورا ډېرې پیسې ترلاسه کړي. د افغانستان د ولس کلونو فوټسال لوبډله نن په بحرین کې د 2015 کال د آسیا د ځوانانو د سیالیو په پایلوبه کې له ایران سره مخامخېږي. افغانستان د سه شنبې په ورځ تایلند ته یو پر نه ماټ ورکړاو پایلوبې ته ووت. افغانستان مخکې ازبکستان، بحرین او چین ته هم ماټ ورکړی و. او په پام کې چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سبا په خپل منځ کې دوهمه شل اووریزه مسابقه وکړي. دا لوبه د کابل د مازیګر په څلورو بجو د کوربا زیمبابوې د پلازمینې حرارې په لوبغالي کې په پام کې ده او د دوی ترمنځ د دریو شل اووریزو لوبو دوهمه ده. د دواړو لوبډلو درېیمه او وروستۍ شل اووریزه سیالي به را روانه یکشنبه د نومبر په دوهمه نیټه په همدې لوبغالي کې وي. افغانستان د دې لړۍ لومړۍ لوبه د درې پنځوس منډو په توپیر ګټلې ده. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. په استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمن زندیدلې خبرې بیا پیل شي. ولې اروپا ته تللي افغان کډوال په نسبی ډول ډیر جرمونه کوي؟
دوی کیسونه داسې زر مطالعه کېږي نه چې دا خپله د مهاجر د مهاجر یا رواني ناروغتیا لري.
د خوست په صنعتي پارک کې د فابریکو د جوړولو کار پیل شي.
بسکیټ لکه نور داسې خوراکي شونه کنه لکه روب د خو مطلب چې خوراکي دي تعمل لري چې په مخ یې اوس ان شاء الله.
د نام تو افغان ممثل ممنون مقصودی په اړه کتاب چاپ شوی.
د استاد هنر په اړه پکې خبرې شوې دي او د هغه کردار ذکر پکې شوې دي لکه مې وځي چې استاد شهرت رومن شادګل.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو په حکومت کې سرچینې وای پاکستانی لوري بیرته خبرو ته ستون شوې ده. د طالبانو ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو ازادي رادیو ته وویل چې په استانبول کې د پاکستان مرکزی پلاوی چې پاکستان ته روان شوی وو بیرته خبرو ته راګرځیدلې او نن پنځشنبه دواړه خواوې بیا خبرو ته کښینی. لبل خو د پاکستان امنیتي چارواکو تایید کړی چې خبري اترې بیرته پایل او غزول کیږي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې
د طالبانو د حکومت ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو چې په ترکیه کې د دوی د حکومت او پاکستان له مذاکراتو باخبره دي ازادي رادیو ته وویل چې په استانبول کې د پاکستان مرکزی پلاوی بیرته خبرو اترو ته ستون کړل شوی او نن پنځشنبه د اکتوبر په 13مه بیا بحثونه کیږي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون هم تازه په خپل ایکسپانه د خبره کړې او ویلي دي چې ټاکل شوی استانبول کې د پاکستانی پلاوی د دوی په ټکو د غیر منطقي غوښتنو لامل درېدلې خبرې بیرته پایل سي. د راپورونو لمخې پاکستانی پلاوی پرون چهار شنبه له هوکړې پرته پاکستان ته روان شوی وو چې د کوربه هیواد ترکیه په غوښتنه بیرته راګرځول شوی دی. مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی د حکومت او پاکستانی مرکزیان د دریمګړو هیوادونو قطر او ترکیه په همکارۍ نظرونه تبادله کوي. طالب سرچینو نن پنځشنبه ازادي راډیو ته زیاته کړه چې په ډیرو مواردو د دواړو اړخونو ترمنځ توافق شوی ځینې پاتې دي او هیله شته چې نن پر هغو هم هوکړه وسی. د پاکستان امنیتي چارواکو هم د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې خبرې اترې د کوربه هیواد په غوښتنه او هڅونه بیرته غځول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو د چهارشنبه په ورځ د ترکیه په استانبول ښار کې د طالبانو د حکومت له پلاوي سره د دوی د خبرو اترو په ناکامه کېدو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټینګ شوی اوربند د خطر سره مخامخ دی. د جرمني خبري اژانس تر راپور له مخې د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر اتاولا تارل وویل په خبرو کې هیڅ عملی حل لار نه ده ترلاسه شوی. تر هغه وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستيفن دوجاریک پرون چهارشنبه په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې د دې خبرو د ناکامه کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. بل خوا د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د دغو خبرو د ناکامه کېدو په خاطر یو ځل بیا طالبانو ته د سختې غچ اخیستنې خبرداری ورکړ او دوی تورن کړي وو چې د ده په خبره اقتصادي جګړه پر مخ وړي. آصف پرون چهارشنبه د اکتوبر په 9مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي طالبان د دې لپاره چې په قدرت کې پاتې سي او خپل د جګړې اقتصاد وساتي په څه ډول افغانستان یوې بلې شخړې ته ټېل وهي. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول د دې څرګندونو ځواب نه دی ورکړی. د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ په استانبول کې د روانو خبرو هدف چې نن 15مه ورځ ده د هغه نازک اوربند ټینګښ و چې د اکتوبر په 19مه د قطر په پلازمینه دوها کې ترلاسه شوی دی. دا خبرې اترې تر هغې وروسته پیل شوي چې پاکستان د اکتوبر په 9مه په کابل او پکتیکا کې هوایی بریدونه ترسره کړل چې ګڼو ملکي افغانانو ته پکې مرکزوب له واوښته. د طالبانو حکومت چې دغه بریدونه یې د افغانستان د هوایی حریم نقص وباله د غچ اخیستنې لپاره د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتي مورچلو بریدونه وکړل چې په پایله کې دواړو اړخونو کې د لسګونو کسانو د مرکزوب له لامل شول.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
یش پر افغان مدني فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنن کې وای په جرمي قضيو کې د افغانانو لاس لرل تر ډیره حقوق ستونزو ته ورګرځي چې دوی د کډوالۍ پترس کې ورسره مخامخ او لعملي پروانې ستونزو اخته شوې دي. دوی د یو شمېر دورو مسایلو یادونه هم کوي او د حل لارې او د مخنیوي لپاره بیلابل وړاندیزونه لري. د څرګندونې داسې محل کېږي چې له یو شمېر اروپایي هیوادونو وخت په وخت په جرمی پیشو کې د افغانانو د لاسلرلو او شکلتیا راپورونه خبري شي چې عملې څو هیوادونو د دوی د استلو په برخه کې اقدام هم کړی دی. جزئیات په دې مفصل راپور کې.
مشکل زبانه کې یاد نداشته باشي زندگی اصلا راحت نیست.
په ډیر مشکل سره په وږی مونو په ډیر سخت لار تر دې ځای راغلم.
افسر میشه کې جرمنی اومدیم به ما هیڅ اسناد نمیتن.
په بیل بیل اروپایي هیوادونو کې میشته یو شمېر افغان ځوانان مو د دوی د ستونزو په اړه اوریدل. هغوی چې په خبره خپل وطن د مختلفو مشکلاتو له امله پریښی او په سختو او ناقانونو لارو یې ځان تر دې هیوادونو را رسولی دی. یا یو شمیر افغان مدنی فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي وي په جرمي قضیو کې د افغانانو په ځانګړي ډول ځوانانو لاس لرل تر ډیره هم دی او یو شمیر نور ستونزو ته ورګرځي چې دوی ته کډوالۍ پر مهال ورسره مخ او لاملې پر رواني ستونزو اخته شوي دي. د جرمني د برلین پانتون د ډیپلوماسۍ برخې استاد او د امنیتي او سیاسي چارو افغان شنونکي اسحاق اتمر وایي که څه هم په جرمني کې د بیلابیلو هیوادونو کډوال شته خو په خبره یې ډیر په جرمي پیښو کې د سوریه او افغانستان د کډوالو ښکېلتیا راپور کیږي. دا چې افغانان ولې هغه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
د ډیرو مشکلاتو په زغمل سره جرمنی ته رسیږي. دلته هم چې دوی کیسونه داسې زر مطالعه کیږي نه چې دا خپله د مهاجر د مهاجر یا رواني ناروغتیا لري یا دا چې دلته چې راغلي د شرایطو د نه زغملو په نتیجه کې دوی په یو سلسله رواني ناروغیو باندې اخته شوي دي. نو دغه ټول د دې لامل کیږي چې دوی د دوی نه هغه څه جرمونه شاید سي.
جرمني چارواکو په وار وار په ځانګړي ډول تیر میلادي کال کې د افغانانو لخوا د یو شمېر جنایي پیښو له رامنځته کېدو وروسته چې څو کسان آن یو جرمني پولیس او یو ماشوم هم پکې ووژل شو، خپل هیواد ته د هغو افغانانو د ستنولو خبره کړې چې په جرمونو تورن دي. نه یوازې دا چې دای ویلي بلکې عملي کړي هم دي. دغه هیواد په تېرې جولای میاشت کې په دوو چارتر الوتکو کې یو اتیا افغانان چې په جرمونو تورن بلل شوي وو په دوو چارتر الوتکو کې بیرته افغانستان ته ستانه کړل. د جرمني حکومت تر اوسه په دغه هیواد کې د ټولو هغو افغانانو شمېرې نه دي خپرې کړې چې په جرمونو تورن دي او دوی د ستنولو هوډ لري، خو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي و چې طالب چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړې او په ټکوي طالبانو په اصولو کې له دغه هیواده په الوتکو کې د خپلو اتباعو چې جرمي دوسیې لري اخراج منلی دی. اتریش بل هغه هیواد دی چې وخت په وخت ورنه داسې راپورونه خپرېږي چې په یو شمېر جرمي پیښو کې افغانان ښکېل دي. د هیواد اکتوبر 28 د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړی چې د جنسي تیري له امله مجرم پیژندل شوی و د ترکیې له لارې کابل ته ډیپورت کړی دی. د اتریش د کورنیو چارو وزیر اتریشي رسنیو ته ویلي و چې د نورو مجرمو افغانان به د ډیپورت لړۍ هم را روانه ده او د هغو کسانو پر وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړی دی. د یادونه ده چې اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و او په سپتمبر میاشت کې بیا طالب استازي ویانا ته ولاړل څو د ایستلو بهیر هم غږی کړي. اتریشي رسنیو مخکې د دغه هیواد چارواکو په حواله ویلي و چې تر اوسه دېرش افغان وګړي له دغه هیواد د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. په اتریش کې میشته د کلتوري او ښوونیزو چارو فعاله زرکه ملیار وایي که څه هم هغه هیواد کې داسې جرمي پېښې چې افغانان پکې ښکېل وي ډېرې نه دي، خو مني چې ځینې موارد شته. نوموړی د دې تر څنګ چې وایي اقتصادي شرایطو له امله چې د قاچاقبرانو پور پرې کړي او خپلې کورنۍ ته پیسې ولیږي، ځینې ځوانان د مخدره موادو د خرڅلاو په شان جرمونو باندې لاس پورې کوي. دا د یو شمېر کسانو لخوا د جنسي تیري او جنسي ځورونې د پیښو یادونه هم کوي.
بل ستونزه دا ده چې افغانستان کې مثلا دغه موږ ورته جنسي فقر وایو چې هلته ده ښځې چون ډېرې پټې دي او دلته راځي، دلته په اروپا کې ویني چې ښځې آزاد لباس اغوندي او آزاد جامې اغوندي او دا چې دوی دی ویني او بل دا چې دوی دی سره دا ښځې معمولا ډېر د مهربانۍ ډک برخورد کوي، ځکه پیژړې در دي چې دوی د مهاجر دي او دوی دی دغه حالت نه بیا سو استفاده کوي او داسې پیښېږي چې کله جنسي تیری هم په ښځو باندې وشي او یا دا چې جنسي ځورونې وشي.
د سویس دولتي راډیو او تلویزیون هم شاخوا شپږونی مخکې راپور ورکړی و چې د طالبانو څلور ډیپلوماټان جیناو ته تللي تر څو د هغو افغانانو پیژندنه وکړي چې په جرمونو تورن دي او د بیرته ستنولو بهیر یې پیل شي. د سویس د کډوالۍ دولتي ادارې ویلي چې دا ګام حساس خو ضروري دی. سویس په 2024 کال کې 15 افغانان چې د دې ادارې په وینا مجرمین و او د کورنۍ او بهرني امنیت لپاره ګواښ ګڼل کېدل بیرته افغانستان ته واستول. بلجیم بل هغه هیواد دی چې لانه قانونه کډوالو او مجرمینو چې افغانان هم برخه د شکایت لري. که د افغانانو یو شمېر ټولنې هم ادعا کوي چې د افغانانو لخوا د جرمونو کچه زیاته شوې خو وایي دقیق ارقام نشي وړاندې کولی. بلجیم کې د افغان اروپا د مشورو خدمتونو او منځګړیتوب د انتفاعي مؤسسې مشر سید حضرت ازادي راډیو ته وویل
د بلجیم میشته افغانانو په اړه باید ووایم چې له بده مرغه په دې تېرو درې کلونو کې د افغانانو لخوا د جرمونو کچه په بلجیم کې لوړ شوې او ان تر دې چې د بیلا بیلو محکمو لخوا سزاوي هم ورکړ شوې دي او هم دا ځینی د بند موده تیروي. د دې جرمونو زیاته برخه د جنبیلو محکمو لخوا سزاوي هم ورکړ شوې دي او هم دا ځینی د بند موده تیروي. د دې جرمونو زیاته برخه د جنسي زورونې د کورنۍ تاوتریخوالي د انسانانو د قاچاق یا په عامه اصطلاح چې موږ ورته د قاچاقبرۍ نوم ورکوو او همدارنګه په ډېرو لږو مواردو کې د سپکو مخدره توکو په برخه کې دی.
د بلجیم د کډوالۍ وزیر انلین فان بوسوویټ د اکتوبر په 13مه ویلي وه د شمال جنوب ختیځ او لویدیز ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولای هغه افغانان چې غیر قانوني او مجرم دي حتی له محکومیت وروسته بیرته واستوو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلاره د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. هاخوا په فرانسه کې هم وخت په وخت په بیلابیلو جرمي پیښو کې د افغانانو د ښکېلتیا راپورونه ورکول کیږي. فرانس پریس خبری اژانس د سپتمبر په لومړیو کې د پاریس د ل شپل سیمې په اړه یو راپور خپور کړ چې چیرې ډېر افغانان میشتي او پکې ویل شوي وو چې هلته له امنیت او جرمي پیښو فرانسویان شکایت لري. په راپور کې د افغانانو په خپلو منځو کې د وژنو دوه پیښې هم یادې شوې وې. په فرانسه کې میشته مدني فعال او د دغې هېواد د جلا وطنو په پارلمان کې د خلکو استازي شکیبا داود ازادي راډیو ته وویل چې په 2024 کال کې افغانانو د تورنو کسانو یوازې 10% جوړوله. دې وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په جرمي پیښو کې د یو شمېر افغانانو لاس لرل او ښکېلتیا په اروپایي هېوادونو کې ټولو میشتو افغانانو ته د خطر یو زنګ دی.
ای یک زنگ خطری است برای همه ما، زیرا چهره فرهنگی مردم افغانستان
دا د ټولو لپاره د خطر یو زنګ دی، ځکه د افغانستان فرهنگی چهره په تدریج سره تورسوي او خي اړخي ګوندونه لدې مسلې نه د کډوالو د ځپنې او د حقوقو د کمولو لپاره استفاده کوي. د دې ستونزو د مخنیوي لپاره وړاندیز کیږي چې نوی راغلي کسانو ته د استوګنی ځای او کار زمينه برابر شي. د ژبې زده کړه او فرهنگی کریټو پیوړای سی او د انساني قاچاق شبکې ممکن لنو ورستن سوي څخه استفاده وکړي چې باید په هدفمن ډول تر څار لاندې ونیول شي.
باید په صورت هدفمن زیر نظر قرار کړي.
پر اپور کې مرکه شوی خاغله اسحاق اتمر، اغلی ملیار او خاغله سید حضرت هم پوروپی هیوادونو کې د افغانانو لخوا د جرمونو د مخنیوي لپاره ورته غوښتنې او حل لارې پیشنهادوي. د ټولې څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې د اروپایي ټولنې 10 غړیو هیوادونو په ګډه په یوه لیک کې له اروپایي کمیسیون څخه غوښتي وو چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. اروپای ټولنې د اکتوبر په 10مه تایید کړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره د هغه افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړې چې اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري. د اروپای ټولنې یو بیان مارکوس لامر په دې نیټه بروکسل کې خپلو څرګندونو کې ویلي وو دا اقدام د هغو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره دی چې غوښتنلیکونه یې په ټوله اروپا کې رد شوي دي. نوموړي ویلي وو چې د خبرې د روان کال په لومړیو کې پیل شوې دي. اوس پوښتنه دا ده کوم افغان کډوال چې له اروپایي هیوادونو په جرمونو د تورنو په نوم بیرته افغانستان ته ایستل کیږي په افغانستان کې له دوی سره څه کیږي؟ د طالبانو حکومت بیاندویانو په رسمي ډول په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو دوی په بهرنیو چارو وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې له را ایستل شویو کسانو تر یو څه پوښتنو وروسته تضمین اخیستل کیږي او خوشی کیږي. په راپور کې مرکه شوي افغان مدني فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي په دې اړه اندېښنه څرګندوي. وایي دا کسان باید منظم تعقیب شي، ځکه دوی په خبره په افغاني ټولنه کې دوی ته د جرایمو د ترسره کولو امکان لا مساعد دی.
له خبرونو ور اخوا
د خوست په صنعتي پارک کې په لومړي ځل د فابریکو لپاره د ودانیو د جوړولو کار پیل شو. یا صنعتي پارک ته 400 جریبه مځکه ځانګړې شوې او ټاکل شوې. په دې ځای کې شاوخوا 200 لوی او منځنۍ صنعتي فابریکې جوړې شي. په ورته مهال ځایي مسؤلانو د دې ولایت په بهر میشتو او داخلي پانګوالو همدارس سوداګرو او شتمنو کسانو ژغ وکړ چې د صنعت په برخه کې دي پانګونه وکړي. نور حل د نجیب الله الو خیل پراپور کې
د خوست ولایت اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د باغ سماوات په صنعتي پارک کې په لومړي ځل د فابریکو او کارخونو اړوند د ودانیو او زیربناو لپاره ودانیزي چارې پیل شوې. خصوصي صنعتکاران وایي د دې پارک په جوړېدو سره به نه یوازې د صنعتي تولیداتو اندازه ډېره شي او کیفیت کې به یې ښه والی راشي، بلکې شاوخوا 20,000 کسانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینې هم برابرې شي. یو تن صنعتکار حاجي رضوان الله منګل مشال راډیو ته وویل:
لکه بسکیټ، لکه نور داسې خوراکي شونه کنه، لکه روب د خو مطلب چې خوراکي دي هغه موږ اخو تامل لرو چې په مخې یوسو ان شاء الله. او د پنګونې په حساب نو اوس خو داسې وښیه چې 100,000 افغانۍ تقریبا موږ په دې پنګونې ته یخې دي، تر دې نه وروسته به بیا د تولیداتو پروشاتو ته به کسو کنه چې نوی چیرې ورو بیا چیرې ورو بیا چیرې ورو امکان دی ولې چې د هر یو فابریکې والا سرمایه په میلیونو ته ورسیږي.
خصوصي صنعتکاران زیاتوي یو لامل چې په دې ولایت کې صنعت ډیر پرمختګ نه دی کړی هغه په دې ځای کې د پانګونې لپاره د لازمو زمینو نشتون و، چې د دې پارک په فعالیدو سره به هغه نیمګړتیا لیرې شي. یو بل صنعتکار ګلزالی جانانزوی وویل:
چون په خصوص ولایت کې فارک صنعتي موجود نه و چې مونږ هغه فابریکې چې مونږ خصوصول یا افغانستان خلک په بهر بهرنیو هیوادو کې پنګونه کړی دولري، نو اوس الحمدلله خصوص فارک صنعتي عملا توسوینه چې فابریکې دی جوړولو ډبره کې خلکېږي او خلکو ته په خپل واک کې ورکړل شو ده، نو ان شاء الله په ډیر کم وخت کې به تقریبا یو سلو پنځه سو تر دو سو په بریکو پر په کم وخت کې دولته عملی کورونه شروع کړي.
د خوست په سماوات سیمه کې د یاد صنعتي پارک جوړېدل له 14 کلونو راهیسې پلان شوي او په بیلابیلو وختونو کې پرانیستي شوي، خو هر ځل د بیلابیلو ټولنیزو ستونزو له کبله یې چارې ټکنۍ شوي دي. دا چې دا ځل به یې پرانیسته څومره ډاډمنوي د خوست مرستیال والي مولوي محبوب شاه قانت یې په اړه وویل:
دا به انشاءالله نمایشي پرانیستنه نه وي، لکه څرنګه به چې تاسو نن وګورئ چې دلته به پرانستنه د فابریکې د هغې تعمیر د ودانۍ نه کیږي، د نورو تجارانو او د نورو صنعتکارانو سره هم خبره شوې ده، فیصله شوې ده، د ملګري به ټول راځي انشاءالله. د صنعتي پارک په هغه برخه کې چې د دوی دپاره ځانګړې شوې ده هر چا ته چې څومره حصه ځمکه ورکړل شوې ده دوی به خپل ځمکه مصرفوي، پیغې باندې بدای د خپل فابریکې تعمیر جوړوي انشاءالله.
د صنعت او سوداګرۍ ادارې د ځایي مسؤلینو په وینا د خوست د باغ سماوات په صنعتي پارک کې د فابریکو د زربناو د جوړېدو لپاره 2500 سوداګرو او پانګوالو درخواستونه ورکړي، چې له دې ډلې 18 شرکتونو ته په تېر جمهوریت کې او 3 نورو ته په اوس وخت کې ځمکې ورکړل شوي دي. سیماوالو په پرلپسې توګه له سهم لرونکو غوښتي چې په دې صنعتي پارک په عملي ډول د صنعتي فعالیتونو د پیل لپاره د زیربناو پر جوړولو کار وکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه ښه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
نوی ډیلی د افغانستان په اړه د پاکستانی چارواکو د ورستۍ څرګندونو په خبرګون کې ویلي دي چې هند د افغانستان ارضی تمامیت تشمن دی. هندي رسنیو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویان رند هیر جیسوال له قوله راپور ورکړی چې نوموړي نن په یوه خبري غونډه کې هغه څه چې د پاکستان لخوا پر ډیورن کرښه کړکېش وباله د نه منلو وبلل. ښاغلی جیسوال ویلي نوی ډیلی د افغانستان د ملي حاکمیت ځکنې بشپړتیا او خپلواکۍ بشپړ ملاتړ کوي. د هنر اتل ممنون مقصودی د هغه کتاب نوم دی چې اوسوس له چاپه راوتلی. دا کتاب چې د اجمل شاه داوودزی په نوم لیکوال شلی او یو سلو 18 مخه دی. د ښاغلي مقصودی په اړه د لیکوال د لیکنو ترڅنګ د 14 نورو لیکوالو او هنرمندانو مقالې، لیکنې او خاطرې هم پکې چاپ شوې دي. ممنون مقصودی د افغانستان یو پیژندل شوی ممثل دی چې د کونډې زوی په نوم سریال ډیر مشهور دی. په دې اړه یو مفصل راپور لرو. راپور د کونډې زوی د تلویزیونی سریال په یوې برخې پیلېږي.
اگر
اديو چې څوک دی دې
مور دې د ملک بابا کوټه تلې د ملک بابا د ژوند واده دی
پشاد ګل مشهور د ممنون مقصودی په هنري شخصیت کتاب ولیکل شو د هنر اتل ممنون مقصودی د هغه کتاب نوم دی چې د شپې ورځې تازه ل چاپ راوته دی دا کتاب چې د اجمل شاه داوودزی په نوم یو لیکوال لیکلی یو سلاته شپې ته مخه دی خغلی داوودزی د دغه کتاب په اړه ازادي رادیو ته وویل
د کتاب نوم دی د هنر اتل ممنون مقصودی کتاب کې د استاد ممنون مقصودی د شخصي ژوند په اړه خبرې شوې دي د استاد د هنر په اړه پکې خبرې شوې دي او د هغه غو کردار ذکر پکې شوې دي لکه مې وږي چې استاد شهرت ومن شادګل دغه د شادګل کردار چې دوی کړي وو د کونډي زوی سیریالو کونډي زوی سیریال ترتیا و چې جوړ شو په دې اړه ذکر شوې دي د استاد مقصودی د هنري سفر تر دغه ځای چې دوی را رسیدلی په دغه سفر کې د دغه پاړه په کې ذکر شوی دی او دا غوي د ادبي اړخ ذکر پکې هم شوی دی
دا د خغلی داوودزی لومړی کتاب دی چې د لیکوال په شخصي لګښت د توحید کتاب خپرندوی بنسټ لخوا چاپ شوی دی د کتاب کې د خغلی مقصودی پاړه د خغلی داوودزی د لیکنو سربېره د شپاړه سنورو بیلابیل لیکوالو او هنرمندانو لیکنې هم چاپ شوی دی ډاکټر مجاور احمد زیار، محمد آصف سمیم، ډاکټر عبدالغفور لیوال، پیر محمد کاروان، نورول بشر نوید، صدیق پرمک او نور هغه لیکوال دي چې په دې کتاب کې د ممنون مقصودی په اړه مقالې، لیکنې او خاطرې چاپ شوې دي. دو دوی له ډلې پیر محمد کاروان ازادي رادیو ته وویل:
خاغنه ممنون مقصودی یو لوی هنرمند او یو محبوب انسان دی. له ممنون مقصودی صاحب سره مې یو په پیښور کې پیژندګلوي وشوه. هغه مهال ما د نوی کور نوی ژوند په ډراما کې لیکوالی کوله. نو ډراما مې لیکله او دوی له کابل نه راغلی وو. نوی نوی د رحیمداد رول ورکړل شوی وو. کله چې دغه رول دوی په څو صحنو کې ولوبولو په اصطلاح یوه هنګامه یې جوړه کړه. د خپل تمثیل تر څنګ چې د رحیمداد رول یې لوباوه د ډرامې پروډیوسر هم شو. په خپل هنر کې هم کامیاب دی او په خلکو کې هم ډیر محبوب دی.
مشهور افغان فلم جوړونکی صدیق برمک په دې کتاب کې د خغلی مقصودی په اړه لیکلي: ممنون مقصودی دا وړتیا لري چې رولونه ځان ته جذب کړي، له هغو سره ژوند وکړي او په بشپړ ډول خپل وجود ورته وقف کړي. ممنون مقصودی د کونډي زوی سیریال سربېره په ګڼو نورو فلمونو او دغه شان تلویزیونی او رادیوي پښتو او دری ډرامو کې هم کار کړی دی.
کار صدقه میخوای، سزامت میخوای، فداکاری میخوای، خودت داری.
تشکر استاد، در خدمت هستیم. احترام شما بالای ما واجب است. شما همیشه مشوق ما بودین و تمام مسئولین هم شما را دوست دارن.
ممنون مقصودی د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځی لوستی او په همدې پوهنځي کې استاد هم پاتې شوی دی. د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی دی. دا مهال په فرانسې کې اوسیږي او 59 کلن دی. ښاغلی مقصودی د دغه کتاب په اړه چې ورباندې لیکل شوی ازادي راډیو ته وویل:
ډیر خوشاله يم چې زمنګ د ماریو په منځ کې یو بل کتاب افسود شو. خو خپه به يم چې دا کتاب زما پاکل دی، زما د هنري ژوندانه او زما د ټولنیز ژوندانه پاکل. ای کاش چې ما ډیر خدمت کړی وای تر څو په دې ارزیده چې لیکوالو او څېړونکو زما د کار د جوهر په باب پلټنې کړې وي. خو په هر صورت زما ارزو دا ده چې دغه کوم باقي عمر چې لرم، نو زه به د خپلو خلکو لپاره د ادب، د هنر او د ښکلا له لارې څه خدمت چې زما په زړه کې دی هغه وشم کړی.
ممنون مقصودی د تیاتر، تلویزیون، راډیو او سینما د لوبغاړي ترڅنګ دکلماتور هم دی او د ګڼو شاعرانو شعرونه یې دکلمه کړي دي.
د عقل د عروج د زمانه ملنګا وا، د عقل د عروج د زمانه ملنګا وا، عجب په لفظو کوي کانه ملنګا وا. ظاهر د پښلي دلی گریوان غرونا زنګول او ظاهر دی پشلی دلی گریوان غرونا زنگول او ساتل دی پزلکی خزانه ملنگا واه